پرونه په دوه منیمای کې روختیا د ژوند شتمنی پروگرام خبريږي چې مخکې هم یادونه وشوه چې د شکر د ناروغي په اړه بحثونه پکې کیږي خو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر ټویټر دا خبره کړې او همي افغانانو ته د خوراکي موادو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام کار حیاتی بللې. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لویا تمویلون کې دا او سکالې څخه باندې 4.8 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې ده. خغلی ویست له افغانانو سره د امریکا د کلک هوټ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بښونکی دی. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولی دي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی. ښاغلی نیکلاسن د دې ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدای شي، آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي، هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي نیکلاسن د انتقاد په ځواب کې څه نه دي ویلي. ایتالیایی چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي. ایتالوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤولې کریستینا منګازي له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپلې نیمګړې کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډېر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپلې رغنیزې پروژې نیمګړې پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د یو بس د پریوتو په پیښه کې شل کسان مړه شوي او 13 نور ژوبل دي. د جام شورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پیښه پرون ماښام پر اباسین لویه لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. او ملګری ملتونه وایي چې د تورې بحیرې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نه وای غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 2 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط به دا وي چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکر ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15 سلنه افغانان له شکر رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سر کې او ریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو؟ مهرباني.
شکر داسې یو ناروغي ده چې اوس او قوت مخ په زیاتېدو دي تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دی. داسې تکلیف دی چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه په رنځ باندې اخته دي. که چېرته موږ راسو په ساده ژبه ووایو چې شکر یا د شکرې ناروغۍ څه ده، نو وجود چې دی مختلف غذایي مواد ته ضرورت لري چې هغې کې موږ پروټین لرو، موږ غوړ لرو، ویټامینونه لرو. همداسې یو مهم جز د غذا چې زموږ ستاسو دی هغه شکر دی، یا شکر ورته موږ وایو، چې دا د وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډیر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډیر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي، نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم ځای په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډیر زیات په وجود کې پاتې کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دا تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازه لوړه شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازه چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دغه شکر لوړوالی بیا نو مختلف ناروغۍ رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي، ځکه وجود هم اړتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځه ځي، که زیاتیږي یا کمیږي، دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورځي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځه ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې دا هغه زیانمن نشي؟
مخکې دې نه چې موږ پوښتنه د تعادل څنګه اول خو کومه عمومي او تقسیم بندي وکړو، دا شکر خلک خو پوهیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پوهیږي. مور باندې عمومي شکل باندې موږ دا شکر په دوه نه وسغه عمومي شکلونه، نور شکلونه ډیر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي. موږ نو اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده د پانکراس ورته وایي، دا د معدې نخکته دلته وجود لري. دغه غده وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غده یو وظیفه دا ده چې انسولین تولید کوي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیکټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه دا ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کی. نو دغه پانکراس غده، پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې په نوې اول کې که ساده تاسو وایم، دغه کې دغه انسولین په نامه ماده د اول نه موجوده نه وي، یا وجود دې په مقابل کې یو مقاومت لري. دا وجود چې ده په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې، نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځ لاړ شي، نو په دې خاطر د ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي. همدغه شان موږ بل نو د شکر چې ده هغه دوم نو د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې هلته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمی. خو مشکل دا ده چې دغه انسولین چې وظیفه دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسې، دا په مصرف نه رسیږي، وجود یو قسم هلته مقاومت لري. نو دغه دوانو ترمنځ دغه یو عمده فرق دی. اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري، خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د بڼو یادونه وکړه. په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي. خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي، وای زما شکر وچ دی، معنا دا چې که زما وجود ټپي هم شي، یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي، وینه هم له وجود لاړه سي، وای چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وای شکر مې وچ دی. ځینې بیا وای چې نه زما شکر لوند دی، کله مې چې وجود ټپي شي بیا نو زر نه جوړیږي. دغه دلبندی څومره لټپ سره مثلا ورتوالې لري؟ په تب کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده؟
نو په عمومي شکل باندې چې دا ما تاسو ویل چې موږ شکر په 29 باندې تقسیمو، چې دا اول 90 او دوم 90 ده. کسان هر یو به خپل ځان ته اختلافات او اختلافات په وجود کې لري. کسان دا غدي ټپ جوړیدل یا نه جوړیدل دا په دوانو کې امکان شته. ډیر په دویم نو شکر کې چې دا ډیر هغه چې ټپ نه جوړیږي، هلته هغه خپل نو شکر کې دا ډیر زیات دا هغه کې وزن هلته ډیر زیات مریض دی، وزن بل هغه سر کم وزن سر راځي او ډیر زیات ډنګر وي. هغه معمولا د دویم نو شکر چې دا خلک چاغ وي، نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغه یو ډلبندي محلی هغه جوړ کړی ده. مثال ډلبندي خو په هغه کې تقریبا یو څه هغه ته ورته ده، ځکه د اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډیر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډیر زیات پورته کېدو له وجې اکثرا د مریضان په شفخانه کې بستریږي. دوم نو چې دا ډیر په رو پرمختګ کوي، ډیر خیر چې دا ډیر رو ده، او اکثرا چې دی ځکه چې ډیر مردو ژوند کوي، نو په دې خاطر ټپونو سره او د اختلافاتو سره هغه سر راځي. نو که وګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عام اصطلاحاتو ته دغه هغه ورته دی، خو په عمومي شکل په طبابت کې بیا په دې شکل دا طبقه بندي کې چې اول نه و دوم نه و، او بعضې انواعی نور هم دي لکه په حاملګۍ کې د دواګانو له وجې، او بعضې نور ارثي ډولونه دي چې هغه بیا ډېر تفصیل ته زه نه ځم.
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیاخته کیږي، هغه کسان چې وجود وزن زیات وي، ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن نه لري هم ممکن د شکر ښکار شي، همداسې ده؟
بالکل بالکل، دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کېدای شي دا وي چې صرف چا خلک پیاخته کیږي، ټول چا خلک په شکر باندې ناخته کیږي. هغه څوک چې ارثي بنیا ولري کېدای شي زه بیا په هغه د رم سپتک په اړه کې باندې وږیږم، خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چاغم نه وي خو شکر کېدای شي ولري، هغه ارثي بنیا ولري.
او بل ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې اوس موږ ته اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه د تماس شمیره یو ځل بیا اعلانوم، په همدې تماس شمیره کې واتس اپ هم ده، 00 2021 12 41 01. یو اوریدونکو واصل د استودیو ته وربسو د خبرې به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه کوم زین مواړي کنیول
اجمل ام دوت خیلونه.
ها اجمل جان، مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع؟
دغه شکر موضوع تاسو مخکې شکل کنه ته دی وچ دی د مرزونه پیدا کی، او شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسی دا په دې شکر باندې اخته کیږي، دغه بوختره رم کنه کیږي کله د بلاوز نکنه ور زپاتې د مرز باندې هم بیا مخته کی کنه، تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې ده.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. پښتنه مو واوریدل شو د دې ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسي هم انتقالي ګل پلاره اولاد ته او کنه؟ مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم دا پښتنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکه نیسي، دا محل موږ کوم اړیکه نه لرو، د اجمل پښتنه جواب کوي. یو اوریدونکو بلم واخلو چې پښتنه دوا سی بیا به جواب ورکوم. مهرباني وکړئ وس اوریدونکو شته چې منتظر پاتې نسی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم حیات الله، خبر کوم نگراو لایت نا.
ها مهرباني وکي حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شری کنه، ټیپ 2 دی اوچ دی. پدې کې د زخم رغیدنې یا نه رغیدنې رول څه شری دی په اړه بریک معلومات راي.
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنه لرئ له حیات الله ورور نه؟
هدف دې هغه نه چې د چانه زر جوړیږي نه جوړیږي، د اول نوې په مقابله کې مقایسه کې څنګه کنه دوی څنګه تد
کم د سیو کاځ لري کنه، چې د هغه په وجه باندې د زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه، دې په اړه باندې
خا او زخم زخم والے نه جوړیږي یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي یعنی څه بایس کیږي اوکے او ډیر ډیر مننه سلامات او صحیح کور مو ودان دي اوریدونکو پښتنه هم واوریدل شوله خا اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پښتنه جواب کې بیا به ورسته نورې اړیکه هم را وخلو ډاکټر صاحب اول بده اجمل رو پښتنه تراشول هتخلونی اړیکه نیول ول کابل و آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه ځکه دوی وایي چې زموږ په کلی کې کیسه هم دا ده چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي.
خو اجمل رور پښتنه ته زرا شمه نو عمومي شکل باندې کچته موږ یو مرز درتګ تدری فاکتور نه ډیر مهم دي. هر مرز چې رامسته کیږي یو دا چې هلته به ارسی بنیا موجوده وي یعنی سیت به د پلار او د نیکه به ورته ارسیت انتقالیږي بل هلته چې د عامل به موجود وي او دریم دا چې هلته به ورته زمینه مساعد شي نو مرض رامنځته کیږي. کله چې دا درې فکتورونه موجود وي نو د یو مرض رامنځته تګ لپاره زمینه مساعدیږي. په اول نو هغه کې دواړو نو کې چې د ارسیت یو څه اندازه رول لري خو په اول نو کې ډیر زیات رول لري یعنی ډیر زیات هلته ونډه لري ارسیت د پلار نیکه غور نیکه مثال د فامیلی غړي کچرته په اخته دي چانس ډیر زیات دی چې د فامیل اعضا په دې باندې اخته شي. ولی هلته په اول نو کې یو شت بلم ډیر زیات مهم دی هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه غکول بیگانه ګڼل دي کنه چې دا فاکتور هم پکې رول لري لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې انسولین افرازي دی هغه شکر کنټرولي موجود دا غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خین او هغه چې دی منځوري نو ارسیت پکې پاول نو کې ډیر زیات رول لري. په دوم نو کې چې دې ارسیت رول لري ولی د اول نو په نسبت یو څه کم دی ولی ارسیت خپل رول لري ولی په دې هغه په څنګه کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډیر زیات رول لري لکه چې هغه شو لکه مثال دی فعالیت نه کول دي لوړ فشار دی او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دوی نو شکر پر مسکته کې ډیر زیات رول لري.
بله کومدان ډاکټر صاحب د حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څل عمل کېږي چې په شکر اخته ناروغ ځینې ناروغان زخمونه یا ټپونه ژر نرغيږي.
نو دا خو هغه د اختلالاتو برخه ته کوم لاړ شو شکر چې دی شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولی شي لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښتنې استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر نو سر نه تر پو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي د نری نری اعصاب رګونه وبخي رګونه د وینې رګونه دا سختي نو دا رګونه چې هر چرته موجودي اې دې به سخوالي بایز ګرځي ال تبینه کمیږي او د هغه وزوی د فعالیت کمخ بایز ګرځي که څنګه دو صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه په خو کې یا په لاسو کې ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري اعصاب عمل ته وجود لري کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصاب ته اعصاب خپل حیثیت د لاس اور کوي نو موږ تاسو د مریضان ګورو کدا چرته په زخمیم شي په شیوم لګيږي نو دا چې د حیثیت نه درد نشي احساسولې په درد نه پیږي نو هلته دی ویني تک چې ډیر کمی نو دا زر نه جوړیږي غذایی مواد ورته نه رسیږي د بل طرف نه دا په درد نه پیږي نو هلته نه متوجي کیږي ورته زر نو څومره چې شکر لوړی شکر خني کنټرول شوی هم دغومره زخمونه دوامدار پات کیږي زیاتیږي حتی متاسفانه بعض مریضان کې مونږ ګورو چې دی لګوت او دی پخې او دی هغه دی وګړي دی قطع کیدو بایز ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندی کړې کوم یوې ډیره په افغانستان کې عامه او کوم یوې بیا خطرناک ده؟
ډیر ښه پوښتنه. ما یو مطالعه هم د خاص ګمبې برنامه د پرما د 2020م کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو کنسټرکشن افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تقریبا اوس درو یو هغه مریضانو باندې دا تحقیق شوی چې په دې کې دا مطالعه د اخري چې په افغانستان کې د شکر اندازې تقریبا 12 نه تر 14 فیصده پورې ده. نظر دې مطالعه ته او نظر دې مطالعه ته تقریبا 1 میلیون خلک په شکر سره انداوس تشخیص شوی شکر سره ژوند کوي او 2 میلیون خلک بدون دې تشخیص ژوند کوي. معمولا کم شکر چې دلته ډیر زیات لکه څنګه چې عمومي په نورو دنیا کې دا دوم نو شکر چې ډیر زیات معمول دی تقریبا په سلو کې نوي خلک چې شکر ولري هغه کې دا دوم بڼي او په سلو کې لس خلک هغه که شکر ولري هغه به دی اول بڼي یا به دی اول نوي دی. او نظر دې مطالعه ته دې مطالعه دا خو دلته چې په قندار کې شکر وقوعات ډیر زیات او په بلخ کې چې ټول نه کم مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشو هغه کې د چیو چې قندار کې ډیر زیات او بلخ کې کم او هغه فاکتورونه چې نظر دې مطالعه ته رول لرلو هغه سینو د سین زیاتوالی څومره چې سین زیاتیږي شکر مریضي وقوعات زیاتیږي همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغې موجودیت او هغه فاکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لرل لکه سین سیګریټ څکل یا د تعلیم سویا په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعه ته کوم خاص تاثیر نه لرل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ګټور معلومات دی راځي یو اوریدونکو بر واخلو چې منتظر پاتې نشي مهرباني وکړئ اوریدونکو له واتس اپ وصل دی ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته تاسو ته
ډیر مننه
ډاکټر صاحب ته
سلامات اوسئ کوم ځای نه مالي
کړي دغه د کابل نه نیاز محمد یم د کابل نه مډیکنی ولی دغه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرمه خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلی شي نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ دا په کوم اساس کېدلی شي چې کوم غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرض اخته نه شي او کوم غذاوي
ډیر مننه سلامات اوسئ کور ودان بل اوریدونکو هم وصل لی خو اړیکې پریش ولا تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کی په هر حال تاسو کولی سئ اړیکې ونیسئ خبرونه تر دریو بجو پورې دوام لري. ډیر مننه نیاز محمد ورور. ډاکټر صاحب نیاز محمد ورور داسې عمومي پوښتنه وکړه مخکمه هم مطرح کړه ورته راتللو څوک چې دغه وجود د انسان شکر متوازن وساتي یا بلانس وساتي یا انسان په شکر اخته نسی هغه هم د سپارښتنه څه دي؟
نیاز محمد رو ډیر په ځای پښتنه وکړ ډیر خلی پښتنه وکړه وقایع د هر مرض چې ده کیږي او ډیر اسانه لاره ده نظر دې چې تداوی او نور پر مختلفي هغه ته داخل شو مالجوی برخته ما مخکې ویل چې شکر دوه نوې لري یوې د اول دا او بلې دومه متاسفانه اول نه و چونل ته ارسیت رول لري الته انسولین چې د هغه ماده چې شکر رخته کې هغه په کلی شکل باندې وجود نه لري نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډیر زیات دی اول ماشومتوب نه تر دا څوار لسکلنې کې د لسکلنې پورې ډیر زیات نه هغه د وقایې د هغه مشکل دی هغه نه وقایې کیږي دوم نو معمولا کوم شکر چې ډیر زیات معمول دی وقایه کېدل هغه دوم نو هغه د شکر دی چې من کولای شو باز ډیر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی وزن خپل کم کی صحیح خوړو خوري فعال پاتې شي ورزش وکړي متوازنه غذا وخوري او هغه خلک چې خطري فاکتورونه لري په دې معنی چې فاميلي تاریخ لري یا دا چې ډیر چاغ وي یا دا چې ارتیاط ولري نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي ځکه هغه د ټیسټونه لري چې هغه په واسطه کولای شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي او حفاظتي د مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت نه کړي او بیا خپل شکر باندې بدل نشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه راځي یو بل اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. فکر کوم چې اوریدونکو غږ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې په هر حال که بل اوریدونکو وي اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو د وقایې په لارو چارو خبري وکړي له شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي او عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي او څوک غوړ خوري بوره خوري یا په ټوله کې خواږه خوري بیرته مثلا د انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي ممکن دومره د اندښنې وړ خبره نه وي خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي کوم خواړه دي چې سړی باید رضان وساتي په کوم عمر کې په ماشومتوب کې او په زلمیتوب کې او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي؟
ډیر ښه پښتنه ځکه خواړه چې دي هغه طبعا داسې یو بحث دی چې هغه شکر سره تړلې دی همیشه چې موږ د شکر بحث کوو هلته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کیږي نو طبعا خواړه باید متوازنه او صحي خواړه وي ډیر زیات خواږه خواړه، ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات د غوښې استعمال، خصوصا د سری غوښې استعمال، د ترکاري کم استفاده، د میوجاتو کم استفاده، دا هغه شیان دي. او له بل طرفه د فعالیت کموالی، ډیر زیات دی د کاربن لرونکي ګازدار نوشابې انرژیانې، د دوی استعمال، غیر فعال پاتې کېدل، دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیما ارتباط لري او د شکر د رامنځته تګ ته زمینه مساعده وي. معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول، او ډیر زیات وریجی او غوښې استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمینه مساعده وي. ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي، میوجات ټول صحی میوی دي، په استثنا د هغه میوجاتو چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضانو ته معمولا نه توصیه کوو. بعضې هغه دي که هغه بس راغلو ان شاءالله هغه به زه په تفصیل سره وغږېږم. بعضې میوې لکه انار، انګور او دا شیان، خټکی او بعضې توت او داسې میوې دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي، معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو. نور میوې په ګلوموم سره شکر مریض ته خدي، خستجات ډیر خدي، بادام او چارمغز او داشه. نو ګلوموم سړي رضا ترکاری ولري په هفته کې 15 شپږ ورځې غوخه، په هفته کې یو ورځ هم سپینه غوخه، هم دغسې غوړ کم استعمالول، اد نباتاتو غوړ استعمالول، او د خستجاتو نه ډیر استفاده کول، او د اوبو نه استفاده دا ټول صحي خواړه دي او مفید.
بله ډاکټر صاحب، دغه د خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کیږي، په ټول نور نړۍ کې هم کېږي، خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه عامه پوهاوی وي. په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 50 کلو پورې هر څوک هر څه خوري، وای ځکه مریضي نسته، اما د فتن 50 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضي زاله وو کې په وجود کې، بیا نو انسان د هر څه له خوراک لویږي. ځوانانو ته مسپارښتنه چې د هغه ځوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر، آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکړي او کنه احتیاط یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې سنونه یې لوړ دي؟
طبعا په هر څه کې اعتدال چې دا غوره لار ده، حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي. موږ تاسو کو د ارقامو ګورو، نن سبا نړۍ چې دا خصوصا امریکا او اروپا د شل کلنی څخه ښکته دی، هغه کې د چاغي او د شکر امراض او د وقوات او د زیاتیدو د خطر سره مخامخ دی. ورځ په ورځ په هغه کې د ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتیږي، او یو د هغې جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک، غیر فعال پاتې کېدل، ورزش نه کول، موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل، همداسې گیم او ته ډیر زیات پات کېدل، ځکه اکثر ماشومان تاسو وګوري ورځ کې 2 ساعتونه، هغه ماشومان چې ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي، هغه ډیر مساعد دي چاغې ته. همداسې دا د ګازدار نوشابونو ډیر زیات استفاده کول دا هم زمينه مساعدې چاغې ته. نو توصیه مې ټول ځوانانو ته دا چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیر مخه کې، متوازنه غذا وخوري، او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي.
راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکرې اخته دي، هغه به هم منتظر وي چې یو څه ورته وایو. هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري، یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغي اخته دي، هغه لپاره مو هم داس پارښتنه چې دي د شکر یو ناروغ څه وکي، سره له دې چې دوی دوامداره دوا خوري، امنه بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه؟ کله شکر جګوي، کله شکر بیا ټیټ سي، دغه ټیټ شکر هم ډاکټر سمو غوړیدل چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته. څوایي
ډیره ښه موضوع ده. مونږه عمومي شکل باندې چې دا دوه نوع شکر تقسیم بندي وکړه، نو اول نوع شکر چې دی هغه مستقیم هغه مریض چې دی انسولین ته ضرورت لري، ځکه هلته پخپله دغه انسولین په نام ماده چې شکر رقمي هغه کم ده، یعنی وجود نه لري، نو هغه ته باید انسولین ورکړل شي. دوم نوع شکر چې دی معمولا اول مریضان چې دی مونږه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوو، وزن کمول، تمرین کول، ورزش کول، متوازنه صحی خواړه خوړل، شکر د کمولو داروګان استعمال ول، چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي، کوم مریضان ته شروع نشي. نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې دغه مریضان ته مونږ شروع کوو، او یو وخت دا دوم نو شکرم به داسې راځي چې هغه کم کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې دی دا کم شي یا د مقاومت زیاتی نه کنټرولېږي، نو بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښیږي چې انسولین استعمال کړي. نو معمولا موږ مریضان ته وایو چې د شکر تداوی لپاره دغه درې لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، دغه درې پایې د تداوی لپاره ډېر ضرور دي. اوله پایا هغه دوا ده، دومه ورزش یا تمرین، او درېمه چې ده پرهیز. نو که چېرته یوه پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلی او دې تداوی نتیجه نه ورکوي، باید دا درې واړه پایې سالمې وي تر څو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي.
کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل